دا مشال رادیو د وخت د سهار 10 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2020 کال د جنوري 8 نیټه ده. زه احمد شاه اعظم يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د پوز پاره د یو قانوني مسوده د معلوماتو او مجرمانو د تبادلې قانون د یخنی لکباله ناروغي او پر دې سربیره د افغان سولې په اړه راپور هم لرو. خطر سوړان دي د دې محل خبرونه ل شاهین بنیرس خواو.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د سینټ دفاع د کمیټې د منځوري نه ورستو د پوس په قانون کې د بدلون مسوده نن سینټ ته وړاندې کیږي. د میرام شاه د ړنګ شوي بازار دکاندارانو او د جداد مالکانو د حکومت لخوا دوی ته د پوره معاوضې نه ورکولو پر ضد احتجاج له دوام ورکړی دی او یوه یوکرایني الوتکه چې 168 کسان پکې سپاره وو د تهران په امام خمینی ایرپورټ د پورته کېدو نه سمدستي وروستو پرېوتې ده. د خبرونو تفصیل د سینټ د دفاع د کمیټې د منځوري نه ورستو د پوس په قانون کې د بدلونونو مسوده نن سینټ ته وړاندې کیږي. د سینټ د دفاع قائمه کمیټې د پاکستان د ځمکني فضايي او بحري ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه درې بلونه پرون منظور کړه. دغه کمیټې یو غړي انوارالحق مشال لیډو ته وویل که نن سینټ هم منظور کړي نو د ولسمشر د لاسلیک نه وروستو به یو قانون وګرځي.
په ډیفنس کمیټه کې خو ټولو نایته خو هلته د مخالفت چې چا کولو هغوی راغلي نه وو. پیپلز پارټي مسلم لیگ نون بلوچستان عوامي پارټي پی ټی آی دې ټولو نایته خو
دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان قومي اسمبلی هم د قانوني مسوده منظوره کړه چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په ګډون ډیرو سیاسي ګوندونو د دې بدلونونو په حق کې رایه ورکړې. خو جمعیت العلماء اسلام پښتونخوا ملي عوامي ګوند او له وزیرستانه د قومي اسمبلی غړیو یې مخالفت وکړ. د بلوچستان په مرکز کویټه کې په یو بمی چودنه کې 2 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. د کویټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما پرون رسنیو ته وویل چې 14 مواد په یو موټر سایکل کې خودل شوي وو چې د امنیتي ځواکونو ګاډۍ په نخښه کړې ده. په ټپیانو کې 2 تنه امنیتي سرتیری دي. جمعیت الاحرار وسله والې ډلې د برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان وزیر الله جام کمال د پیښې غندنه کړې او په دغه اړه یې د پلټنو ویلې دي. د میرام شاه د ړنګ شوي بازار دکاندارانو د جیداد مالکانو د حکومت لخوا دوی ته د پوره معاوضې نه ورکولو پر ضد احتجاج له دوام ورکړی. له تیرو 19 ورځو راهیسې په میرام شاه کې په احتجاج ناستو د اوتمانځې قبیلې غړیو د حکومت لخوا دوی ته د مرلۍ په سر د 1500,000 روپو تجویز مسترد کړی دی. په دغه اړه پرون مشال لیډو سره په خبرو کې له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وویل
دا فیسیکل د سیستم د غوړی د ډېر کمې دي. دلته چې تر بازار په لور کوم امداد راغلی دا پیندګونه د نن هم خوا ده چې دا د کومو ورځو کې دا وایي چې کم مارکیټونه تاسو په کم ریټ جوړ کړی دي په سرکار او ما هم په پیسې مولا مرکه چې موږ د کومو الله سره په خپل فیس او جوړ او وجود د دې چې سره مو ادم کړی دا اوس هم هغه پیسې دي نه راځي.
خو د سیمه ډیپټی کمشنر او په صوبه کې د افتونو د نظم اداره وایي چې دکاندارانو د جداد مالکانو ته د معاوضې ورکولو لپاره په 140 کروڑ روپو اتفاق شوی چې زر به له کابینې منظوري وشي. یوه یوکرایني الوتکه چې 168 کسان پکې سپاره وو د تهران په امام خمینی ایرپورټ د پورته کېدو نه سمدستي وروستو پرېوتې ده. رویټرز خبري ایجنس د ایران سرکاري خبري ایجنسونو د راپورونو پر اساس ویلي چې دا پیښه نن رامنځته شوې ده چې په نتیجه کې 168 مسافر او د عملی 9 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا الوتکه د تکنیکي خرابۍ له کبله پرېوتې ده. د ایران د سیول ایویشن د ادارې ویان رضا جعفرزاده سرکاري ټلویزیون ته ویلي د یوکراین انټرنیشنل ایرلاینز بوئنګ الوتکه د ایرپورټ سره نږدې پرېوتې چرته چې مرستندوی ډلې ورلګل شوې دي. په عراق کې د امریکا په 2 پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروستو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټویټر ویلي چې هر څه سم دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په 2 پوځي اډو راکټونه لګېدلي او اوس مهال د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي او تر اوسه پورې خیر دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ زیاته کړې چې موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او ښه سنبال پوځ لرو. ټرمپ ویلي سهار به په دې اړه بیان ورکوي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدامات کوي، خو وار لمخه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د ټیم خبرې پیل شوې دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو سپینې ماڼۍ ته رسیدلی دي. د ایران پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو ویلي چې دوی د امریکا په لاس د خپل وژل شوي پوځي جنرال قاسم سلیمانی په غچ کې د غبریدونه ترسره کړي. په ایران کې د القدس ځواک د وژل شوي کمانډان قاسم سلیمانی په جنازه کې د ټیلماټیل له کبله شپږ پنځوس کسان وژل شوي او له دوه سو ډیر نور زخمیان دي. د قاسم سلیمانی د جنازې د مراسمو لپاره په زرګونو خلک راوتلي وو. د ایران سرکاري خبرې ایجنسیونو تر مخه پرون د قاسم سلیمانی په پلارني خارګوټي کرمان کې د خلکو د وژل کېدو وروسته د نوموړي د جنازې مراسم وځنډېد. په سمدستي توګه د ټیلماټیل وجه نه ده معلومه شوې. او کریملن وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترک سټریم په نوم د طبي ګیس پایپ لاین د پروژې د پرانستې لپاره استنبول ته رسېدلی دی. نوموړی به نن د ترکیې د ولسمشر طیب اردغان سره په شریکه د پروژې پرانسته کوي. اردغان له ډېره وخته هڅه کوي چې خپل هیواد د انرژۍ په یو مرکز وګرځي. ترک سټریم پنځه کلنۍ منصوبه ده چې نږدې اته بلیونه ډالره خرڅ په پیرازي. د دې پایپ لاین د لارې به هر کال له روسیې یو دیرش اشاریه پنځه بلیونه کیوبیک میټره ګیس د ترکیې مغربي صوبې ته منتقل کیږي، چې د دې نیمایي به بیا ورپسې د بلقان هیوادونو د هنګري، سربیا او بلغاریا په ګډون د مرکزی اروپا هیوادونو ته ورکول کیږي. دا و د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسۍ حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د شورو پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په یو سل څلور پنځوس روپۍ اتیا پیسې غستل کیږي او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په دوه سوه دوه روپۍ لس پیسې او په دوه سوه درې روپۍ لس پیسې. یو یورو په یو سل یو اویا روپۍ شپېته پیسې او په یو سل دوه اویا روپۍ دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په دوه سلویښت روپۍ او په دوه سلویښت روپۍ سلویښت پیسې. د سعودي عرب ریال په یو سلویښت روپۍ او په یو سلویښت روپۍ دیرش پیسې. او یو افغاني په دوه روپۍ اخیستل کیږي او په دوه روپۍ دوه پیسې خرڅول کیږي. او دوه سوه دوه اویا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اویا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د زیارت پورز په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم یو او زیات نه زیات څوارلس، بنو کې صفر او پنځلس، ژوب کې منفی شپږ او یوولس، او کوئټه کې به کم نه کم منفی درې او زیات نه زیات یوولس ډیګری سینټی ګریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان لقامی اسمبلی څخه تر منځوریدو وروسته د سینټ د دفاع کمیټې هم د هیواد پوځي مشرانو د کاري مودې غځولو بلونه منظور کړی دي. د یادې کمیټې یو غړی وایي: د خیبر پښتونخوا د مومندو صافی خوایزي او بایزي قبیلې خاصدار د خپلو نوکریو د بحالولو غوښتنه کوي. پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د پاکستان قومي اسمبلی د لا قانون پیسو د څار نړیوال ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره له نور هیوادونو سره د معلوماتو او مجرمانو د تبادلې قانوني مسوده منظوره کړې ده. ورخوا اپوزیشن ګوندونه دا د هیواد د خپلواکۍ په زیان ګڼي.
حکم ستاسو پر دې غواړي چې په ورته کار نه واتاله درکوي او څه کوي.
پر دې سربیره کورنیو او نړیوالو رسپانو ته مهم کتنه کړې ده. د افغانستان او ایران په اړه هم راپورونه لرو. لمشال رادیو سروسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونې تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او سره ز خپل لمړي راپور ته د پاکستان قومي اسمبلی څخه تر منځوري دوه ورځې پر نو وخت د پاکستان سینټ دفاع کمیټې هم د هیواد د ځمکني سمندري هوائي او ګډ ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځول پاره د حکومت لخوا وړاندې کړي درې بیلونه منزور کړل. د یاد کمیټې غړي وایي چې دغه بیلونه بنن سینټ ته د منځوري لپاره وړاندې کیږي او ک لدی هم منظور سول نو دولسمشه تر لاسلی کورسته به د قانون باندې خپل کړی. په دې اړه نور تفصيل د اسرائیل ممن په دې راپور کې واوري.
د پیښور های کورټ وکیل او مدني فعال شبیر حسین گیګیانی چې د پوز په حراستي مرکزونو کې د قید یو شمېر کسانو مقدمه وړیا کوي وایي باید چې په پاکستانی وګړو د هیواد په عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. نوموړي پرون مشال ډیو ته ویل حکومت د اف ای ټی ایف
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري په غلطي سره باید دا وایي چې تاسو ناسم راپور واوریدی. د کوم راپور په اړه چې موږ تاسو ته معلومات ورکول د پاکستان د پوځي مشرانو د کاري مودې د غځولو په اړه بنن د پاکستان سینټ ته یو بل وړاندې کیږي. په دې اړه دا راپور ته ورسی.
د پاکستان د سینټ د دفاع قائمه کمیټې غړي انور الحق کاکړ پرون مشال ډو ته ویل چې د کمیټې په پرونی غونډه کې د موجودو ټولو سیاسي ګوندونو غړو د هیواد د ځمکني بهري فضايي او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه د دریو بیلونو منځوري ورکړه.
په دفاعي کمیټې کې خو ټولو نه ټکو انصار د مخالفت چې چا کول او هغه راغلي نو چې څه پاتې مشرانو د بلوچستان عوامي پارټي چې یې د ټولو نه ټکو
دبراس حال کې دا چې هم پرونه د پاکستان قومي اسمبلی د هیواد د ځمکني بهري فضايي او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه د حکومت لخوا وړاندې شوی بیلونه منزور کړل. د جمعیت العلماء اسلام مفید قومي اسمبلی غړي مولانا عبدالشکور پرون مشال ډو ته ویل په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او ځنې نورو سیاسي ګوندونو غړو د هغه پوز د مشر د کاري مودې غځولو په حق کې رائے ورکړي پر کوم پوز چې باید ګوندونو تور لګاوه چې په 2013 کال کې یې د عمران خان په ملاتړ درغلي کړې و او هغه یې د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړې و.
ووټ خو عزت دو یا هغه د جمهوریت لمبردار او چمپیون به هغه څه سو نو زه خو نه پوهېږم چې دا د کومې درجې جمهوریت ته نن خو سملې کې هغه تاریخ ترین روزوا سیا ترین روزوا جمهوری تاریخ کې حکومت حکومت ته د خلکو سلیکټډ ویلای اغه سره ملګرتیا هم وکړه او د اسمبلی تمام قوانین هم بلډوز کړه.
یاد بیچ ر پاکستان حکومتي ګوند تاریخ انصاف او پوس په یاد انتخاباتو کې د درغلې تورن رد کړی دی. د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي خورم دستګیر خان پرون مشال ډو ته ویل چې دوی وس هم پر دې موقف ولاړ دي چې په دغه انتخاباتو کې درغلې شوی و. خونو موڑے وای د دوی رهبر نواز شریف چې ووټ کو عزت دو کومه مبارزه پیل کړي هغه د پوزي مشر د کاری مودي غزول سره نه ناکامه کیږي. نو موڑے وای مخت د اولس د حق کې حاکمیت د قائمول لپاره له پوزي ادارې سره د خبرو کولو ضرورت دی نه چې یو کس یعنی د مشر سره ځکه چې دغه ادارې تر څلور لسیز پورې د پاکستان په سیاست کې مداخله کړي نو له دغه ادارې سره خبرې کول دي او زبا بیا هم دا وایم چې له یو قانون جوړونې سره جنگ نه ګټل کیږي او نه بیلل کیږي. د پاکستان آرمی نیوی او ایر فورس او 2020 ترمیمی بیلونه د پاکستان وزیر اعظم ته د ځمکني هوایی سمندري او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې د غځولو حق ورکوي. په قانون کې د پوځي افسرانو د تقاوت عمر 18 کال دی خو په دې قانون کې د وړاندې شو و ترامیم له مخې ک وزیر اعظم هغه بیا وټه کی یای کاری موده وغځوي نو تر 18 کلنې پورې کار کولې شي. واکمن ګوند تر کین صاحب د ځمکني بهري فضايي او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو پړه درې بیلونه روستل هغه اسمبلی ته وړاندې کړل چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځولو اقدام وزنداوه. عدالت ویل چې په پوځي قانون کې ابهام دی او حکومت دې په دې اړه قانون سازي وکړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په 2003 کال کې چې کله په مومند کې د وسوال پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو د مومند ساپي خوایزي او بایزي قبيله هم بې کوره کړل شوې. همدغه وخت هغه خاصدار چې بې کوره سو حکومت برطرف کړل چې شمیر یې تر 600 زیات وو. تر نن دغه خاصدار کله عدالت او کله بیا د مومند انتظامی چارواکو دفترونو ته ورځي چې دوی دی بحال سي خو لا هم نه دی بحال شوی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شهنواز ترکزی راکوي.
د مومند هغه خاصدار چې د کال 2003 نو وروسته د نوکریونو برطرف کړی شو وغوښتنه کوي چې د دوی خاصدارۍ چې نن وخت پولیسو ته اوختي په ځای وکړي شي. دغه خاصدارو کې یو ملک رئیس خان هم دی چې مشر ورور صوبیدار بل ورور حوالدار په خپل خاصدار سپي او یو ای سپیشل خاصداری و هم شامل وو.
2007-08 کې غالباً د اسلامو کې له کېره تاسو زلوزو کېم تلاشې مونږ په علاقه خالي نو بیا پاږي کې مونږه په 2014 کې مونږ به ته واپس کې تل وکړ خپل ځینو تراګلې د دې د سیبت شکار کوو ول دې تاسو صبر وکړي او مونږ یې ځین نیولې دي او مونږ سمې ته ول تاسو او تمخاګاني کوم ته ول ورته دي مونږه غالباً چې ډېر درخواستونه مرکړلو چې تر اوسه ساته پورې دې پرسته مخابره جوړه نه کړل.
د ساپو میرل بادشاه د دې خاصدارو د نوکری او د بیا په ځای کولو لپاره کله عدالت او کله سرکاري او پارلماني غړو لورځي دی وای چې د برطرفه یا د نوکریونو د وستل شوی او شمیر د شپږو سو زیات دی چې دا یوازې د ساپو د قام دی ولی تر د 200 پورې د خوایزو او بایزو خاصدار هم د دینه علاوه دی.
عدالت ای کوټ را ته ویل چې بای تاسو ورشه غدي تیو ورته یا کمانډن کنه او تاسو ته خپل غد اپلیکیشن ولا ورته نو کله چې زموږ خاصدار لاړ غد اپلیکیشن کمانډن ته کې خو دی دی تیو ته درخواست اخلي.
ته دغه خاصدارو نوکری د دوی پوینا چې د عسکري اپریشن په وخت جوړ شو امن لخرو ته ورکړی وي او دوی یې تری بهر کړیو. ګلشاه صاحب هم د ساپو وسیدون کړي او د ویل
1974 کې چې کله حکومت رالی نو دا خاصداریانی قوم ته ورکړلې قوم بیا د قبیلو په حساب باندې خپل منځ کې تقسیم کړلې. بیا به دی په هغه وخت کې یو میش ډیپټی کوله یو میش به چوتري و کله علاقه کې شورش جوړ شو نو بیا دا خلک جلا وطن شه د وطن نه لاړې نو بیا هغه کې حکومت یو نوټس ودرې دیو په څو کړ چې تاسو زر شي دیو مجبوري و زر یې دلې نه شو بیا حکومت هغه نو کوي نور خلکو ته والولي.
نن وختونه د دوی نوکریانی د صوبای حکومت سره دي نو د صوبای اسمبلی غړي نثار مومن سره خبرې وکړي او ورنمه وپوښتل چې تاسو به دغه خاصدارو د بهارول د پاره کوم رقم ګام اخلي او یا نه.
دې د پاره به مونږه ټول یو مؤثر आवाज چې ته د اسمبلی په فرور باندې چې ته ما د دوی په حقوقو هغه ستو چې تر د عربو د دې لپاره هم نکین چې د دې لپاره د आवाज ما اوچتم کو او دغه خپل نوکرای په خپل کورونه باندې حوالت
او یاد دی چې خاصدار د انګریزانو د وختونو را روان د سیمه مخاورو او یا ملکانو ته ورکړل شوی مراعات وو چې هم دوی تبادله یو تن برابر سرکاري تنخواه ملاوي ده ولی ورستو چې حالات خراب شو نو دوی ته وویل شو چې اوس دې د سکیورټي ساتلو ډیوټي هم شروع کړي او تر نن پورې دوی د امنیت ساتلو ډیوټي هم کوي. په مومند کې دا وخت خاصدارو چې اوس پولیسو ته اوخت دي شمیرې اته وي سواده شانواز ترګزي مشهد رادیو په خبر
زموږ غلا مشال رادیو سخاوري او زو کورمته د خیبر پرتونخوا په کورم کې له پرونه ماشمان ته د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. په دې څلور ځنی کمپاین کې به د علي شیرزو شاوخوا ته زره ماشمان ته پولیو وایرس ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا له هغه وروسته د جدسي مشرانو د خپل غوښتنو پوره کولو په پلمه ماشومان ته د پولیو واکسین له ورکولو انکار کړی وو. په دې اړه د مشال رادیو خبريال طارق اورغزی راپور کوي.
د کورمې ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې په لشرزو کې له پولیو واکسینو پاتې شویو ماشومانو دپاره یو خصوصي کمپاین له نهې ورځې پیل کړی دی. د صحت محکمې ځایي مشر ډاکټر جاوید وایي دا کمپاین دوی تر هغې وروسته پیل کړو چې هغلته د پیر په ورځ د لشرزو مشرانو خپل احتجاج د ختمېدو اعلان وکړو او له صحت محکمې د دوی پاتې شویو ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکولو غوښتنه وکړه. ډاکټر جاوید زیاتوي چې په ضلع کې د ډسمبر په 14مه د پولیو 15 ورځنی کمپاین شوی و چې پکې د لشرزو خلکو برخانه اخستو له کبله هغلته تر 2000 ماشومان له پولیو څاڅکي بې برخه پاتې شوي ول.
دا مو څلور دې کمپین دی نن نه به سرتیږي اسپورټ شو بلکې ټیمونه ډیپلوی شو ټیمونه لوړو لوجستیک ورسېږو خپل خپل ځای ته دا به انشاء الله فیچر ډے باندې متا کمپلیټ کیږي د سکون ریفیوزل سره پاتې دا به ټول کور کیږي انشاء الله
دا لشزو سیدون کی د نومبر لا دی لسمه په صدی کې پر احتجاج ناستول او د هغوی د غختنه و چې حکومت دی د تندو پر شاملتیز مکه غیر قانوني تعمیرات رنگ کړي د تور نازون ملک عیسی خان وای زمون غختنه لا هم نه د پوره شوی خو لا پولیو واکسینو انکار مزید نشي کولای ځکه چې په ملک کې د یاد ناروغي وایرس موجود دی او نه غواړي چې ماشومان له دغه متاثر شي
مو بایکاټ حکومت دی ختم کو اعلان کړي مو مطالبه
بلخوا ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عدنان خان وائی زمونگ وطن نب دا پولیو وائرس حل ختمی گی کلا چی ہر کس پا کمپائن کی برخوا واخلی اخپل و معشومان ہوتا ہے ساس کی ورکڑی ڈاکٹر عدنان خان زیاتوی پولیو ناروغے لگر دا نڑے ختم شوے خو زمونگ پوتن کے لاہم موجود دا چی دا ڈیرہ دا خبگان خبر دا
خلق دا اپل لے افغانستان سے لگے دلے دے ٹھیک ہنگو سر لگے دلے دے دل ٹول کی فریکوینٹلی موومنٹ ہے وائرس کو راضی کرنا کیریئر سوچتا کرنا
دا صحت محکمې د ویپاڼې تر مخه د جنوري په دریا منیټا 95 د پولیو مرض کې سونه مخې ته تر راتلو وروسته په ملک کې دغه شمېره 128 ته رسیدلې ده چې په دې کې 9 اتیا یوازې په خیبر پختونخوا کې دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
زما ژغ له مشال راډیو څخه اوري له پولیو څخه ځو د یخنی له کبله د پیرسو ناروغي پر لور د خبر پرتوخه په زیاتره سمو کې د یخنی زیاتېدو له کبله یو شمېر ماشومان او بډاګان ناروغ سوي دي. په دې اړه د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون د ویان په وینا دوی ته هر ورځ تر یو زر زیات ماشومان د علاج لپاره ورځي چې زیاتره د نمونیا یا سینه بغل ناروغي لري. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا ماشومان یو ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته وایي چې دغه ناروغو کې غټه شمیره د ماشومانو ده چې پکې زیاتره د ساده ناروغو ښکار دي.
په موږ باندې بوج ډیر زیات شو د مریضانو هم ټول نه زیات مریضان د ساده بیمارو سره راځي. خاص کر هغه ماشومان چې د 50 کلونو کم دي نو زیاتره هغوی ته د سینې بیماری دي. موږ سره که تاسو وګورئ زموږ په وړونو کې نن سبا 95% چې کم دي هغه ماشومان دي کم چې د ساه بیماران دي. چونکې نمونیا ډیره زیاته ده ځکه چې موږ تاسو ته وایو چې زمونږ په وارډ کې لکه موږ په یو بیډ باندې د دوه په ځای درې پیشنټ موږ سره خلک موږ سره په دې دغې چې بس ډاکټر صاحب ایډمټ ځکه چې د خولې دوا نه اوس پاکې کې کار نه کوي.
نوموړی زیاتوي چې د دې ناروغتیا غټه وجه د یخنۍ نه علاوه د مور پلار بے احتیاطی هم ده. نو باید مور پلار دوی د یخنۍ نه بچ وساتي.
د گیس ایټر چې استعمالی کی نو د سره د ماشوم سینه نورم خرابېږي ځکه چې یو له هغه سره خو د گیس ایټر ممنوع پدې دي چې دا په هغه ماحول کې د اکسیجن کمې پیدا کوي نو دا ساه بیماری د پاره د اکسیجن زیاتوالی ضروری دي. مونږ مویندو ته او ټول خویندو ته بار بار مونږ دا خبره کوو چې دوی د ماشومان ګرم ساتي په کمبل سره د کمرې نه بهر نو کوي به وخت د سحر دي ډیر نه وخت روکاږي بهر تا چې کله نور وي د ماهم د نور پر وته نه مخکې دوی خپل ماشومان کمروتانه نباسی.
سلویخ کلن ایاز الدین چې یو کلن زوی دا وخت په هسپتال کې داخل دی وای چې سخت یخنۍ له وجې بچي ناروغ شوی دی.
دا ماشوم زما بیمار او سینې تکلیف وو ته علاج ملاج مو کو بدرې دا خو بس تل کې گزارو نشو اوس دل کې مراوستو مسله و ته سینه و سینې خراب وو ټوخو نو غیر لپاره مونږ ته کلی کې عام ډاکټر و غلم دغه کنو غرا ته نو غیر سره د دوا ازمانه راتلا بیا د بیان انټي بایوټیک دوا یو ته استعمال شو نو غیر معدې سره تکلیف وو ته جوړ کړ نو جنورام مو سبب یخنۍ ډیره به اندازې زیات را کور کې او
بلخو د موسمیات محکمې په خیبر پښتونخوا کې مشر ډاکټر مشتاق شاه مشال ډېړو ته ویل چې راتلونکي سوروزو کې بیا د بارانونو امکان دی چې ور سره به د ټوله جنوري میاشت سخته یخوي.
دا دې زلدا سي چل دي چې دا لګ چې کوم ویدر کنډیشنز دي دا لګ هارش په دې وجه دي چې ټمپریچر ډاون تقریبا نومبر نه په مخ روان دي او دې نه پس تقریبا د 12 د 13 د بل باران سپیل را روان دي هغه نه پس بیا بل دي نو ور سره دا جنوري میش چې موږ دا تقریبا ټوله یخوي.
د پامل دا چې د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس انتظامی شمیره تر مخه الته کې هم یوازې د 8 دسمبر نواخله تر نن ورځې پورې درې نیم سوه د یخنۍ نه اغیزمن ماشومان داخل کړل شوي دي او په دې خوشه څلوېښت ورځو کې شپږ ماشومان د نمونیا له وجې مړه شوي هم دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پا ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
زموږ غل مشال ریڈیو خبري د پاکستان قومي اسمبلی د قانون پیسو د څار نړیوالې ادارې د شرطونو پوره کول لپاره له نورو هیوادونو سره د معلوماتو او مجرمانو د تبادلې قانوني مسوده منزور کړې ده. قسم حکومت ویلي چې دا اقدام د دغې ادارې له تور لیست څخه د ځان ژغورل په خاطر کړی خو اپوزیشن ګوندونو دا د هیواد د خپلواکۍ په زیان بللې دي. په دې نور حال د اسرائیل محمد په دې راپور کې واوري
د پیښور های کورټ وکیل او مدني فعال شبیر حسین گیګیانی چې د فوز په حراستي مرکزونو کې د قید یو شمېر کسانو مقدمه وړیا کوي وایي باید چې په پاکستانی وګړو د هیواد په عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. نوموړي پرون مشالې ته وویل حکومت د اف ای ټی ایف یا د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې دا غوښتنه مني چې له نورو هیوادونو سره د مجرمینو او معلوماتو تبادله وکړي خو دا غوښتنه یې په سمه توګه نه مني چې د وسلوالو لاسو ته په غیر قانونه توګه د تلونکو پیسو مخنیوي وکړي.
زموږ چې کوم د دشګردې قانون دی هغه کې په تقریبا په زرو نه زیات داسې رجسٹر شو چې پای کې بانکي کوډ باندې یا دا بانک نه علاوه دا حواله هنده په ذریعہ باندې یا نور دا چې کوم کمیشن ایجنټس چې دا منی ترانزیکشن کوي دا غي خلاف په زرګونو باندې فایر شو او په هغه فایرو کې کورونه ډالري پیسې انوال دي. دې څه ریزلټ په لکه زما په خیال باندې چې شته نه دغه چې پای کې کسانو نه وی شو اکثریت پکې په زمانه تلون دي.
همدار څرګندونه د پښتونخوا ژغورن غورزنګ یو مخکخ او د کمی اسمبلی غړي موسن داول هم پرون مشال دیو ته وکړي. نو مور وای دوی په کمی اسمبلی کې د یاد بل مخالفت پر دې وجه وکړ چې د دې لمخې کده پاکستان له یو ملک سره د مجرمینو او معلوماتو تبادله معاهده وی او کنه خو هغه ته به خپل مجرمین وګړي یا معلومات ورکوي.
یو خدای چې مطلب یې هوا سره ستاره انډرستانډینګ دی جوړ کړی چې دا دوی زما مجرم کتا سره یې ته مانا راکړي او سم مجرم کتا ما سره یې هغه کړه هر څه جرم کړی کړه پیسو جرم یې کړه مطلب څه دوه کریمینل کار کړی نو مطلب دوه هو دوی په خپل یو مایته ساين کړی چې تاسو جو هوا ته تاسو دا ورکړي په دې کې مطلب تا اوپن هغه ورکړي چې څوک ستاسو انفارمیشن غواړي او مطلب څه ورکړي
د معلوماتو او مجرمینو د تبادلې په اړه بل چې کله د ګل پورز د حکومت لخوا اسمبلی ته وړاندې شو نو په شروع کې یې د اپوزیشن ګوندونو غړو هم مخالفت وکړ او ویل چې دا بل د پاکستاني وګړو له بنیادی حقوقو سره په ټکر کې دی. دوی وایي دا بل د کورونو چارو وفاقي سکتر ته د اختیار ورکوي چې په بهر کې د یو پاکستاني وګړي د بانک اکاونټونو یا پیسو راکړې ورکړې په اړه معلومات ترلاسه کړي. پر دې موقع د موسمبی ګنون یو مخکخ خواجه آصف اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل
هم اپنی سوورنټی جو ہے نا وہ
نموڑے وای من پخپل خپلواکۍ سمجوته کوو یعنی یو هیواد به بغیر لکومی معاهده او موږ نه معلومات غواړي او موږ به یې ورکوو د دې بډیر وګد محل اثرات وی
فار ریچنګ جو افیکټس ہونګے اس کے
بل خود پارلیمانی چارو وزیر مملکت علی محمد خان چې د کریمینل میټر 2019 په نامه د بهمی قانوني مرستې د غبلې اسمبلی ته وړاندې کړ. اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې د دې بل خاص مقصد د ټول ادارې د دې پابند کول دي چې یوازې د کورونو چارو د وزارت تر منځوري ورستو به لکم هیواد سره د مجرمینو یا معلوماتو د تبادلې په اړه رابطه کول شي.
اف ای ټی ایف کې یو ریکوایرمنټ ہے
نو موږ وایي دا د اف ای ټی ایف ضرورت دی او نن د دې منځورول ضروری دی ځکه چې تاسو کې هیڅوک نه غواړي چې پاکستان د اف ای ټی ایف په تور لیست کې واچول شي. پاکستان بل هغو هیوادونو سره د معلوماتو او مجرمینو تبادله کوي چې لکه مو سره یې معاهده وي. د ناقانونه پیسو د څار پرسمشت ادارې د 2013 کال په جون کې پاکستان خړ لیست ته چولې وو او له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترګری ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
از موږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته د مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12 بجې سوي شاهین بنیری به د مهم خبرنو لنډیز وړاندې کړي.
د سینټ د دفاع د کمیټې د منځوري نه ورستو د پاوس په قانون کې د بدلون مسوده نن سینټ ته وړاندې کیږي. دغه کمیټې غړي نور الحق مشالی لوته ویلي چې نن سینټ هم منظور کړي نو د ولسمشر د لاسلیک نه ورستو به یو قانون وګرځي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو بمی چودنه کې دوه کسان وژل شوي او سوار لستنه نور ټپیان دي. جمعیت الاحرار وسلوارې ډلې د برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان وزیر اعلی د پیښې غندنه کړې او په دغه اړه د پلټنو ویلي دي. د میرام شاه د ړنګ شوي بازار دکاندارانو او د جایداد مالکانو د حکومت لخوا دوی ته د پوره معاوضې نه ورکولو پر ضد احتجاج له دوام ورکړی دی. له تیرو 1900 ورځو راهیسې په میرام شاه کې په احتجاج ناستو د اتمانځې قبیلې غړیو د حکومت لخوا دوی ته د مرلې په سر د 15 لکه روپو تجویز مسترد کړی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې یوکرایني الوتکې د راپریوتو په پیښه کې 168 کسان وژل شوي دي. د ایران یو چارواکي قاسم بنیاز نن سرکاري خبري ایجنسی ته ویلي چې د یوکرین انټرنیشنل ایرلاینز مسافر وړونکي الوتکه نن د امام خمینی نړیوال ډګر څخه اله الوت پیل کړی وو چې په انجن کې وور لګید او پزمکه راپریوته. په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټویټر ویلي چې هر څه سم دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس مهال د تلفاتو زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. په ایران کې د القدس ځواک د وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی په جنازه کې د ټیل ماټیل له کبله د شپږ 500 کسان وژل شوي او له 200 ډیر نور زخمیان دي. او کرملن وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترک سټریم په نوم د طبي ګیس پایپ لاین د پروژې د پرانستې لپاره استنبول ته رسیدلی دی.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې شاهین بنیری وړاندې کوي. اوس په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځي چې ورته غوږ شو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل اداري کې وایي که څه هم یو نیمه پیښه رامنځته کیږي خو پاکستان د اقلیتونو لپاره یو محفوظ ملک دی او که چرته د تشدد یو نیمه پیښه شوي هم دا نو ریاست په هغه د قانون مطابق خپل غبرګون ښودلی. اداري وایي د دې مثال په ننکانه صاحب کې د سیکانو پر ضد د راوتلو خلکو احتجاج دی چې مقامي پولیسو په خشن دغه مسله هواره کړه او څه تشدد پکې رامنځته نه شو او وزیر اعظم عمران خان هم د دې پیښې نوټس اخیستی. نو باید چې دارنګ وړې وړې پیښې د کرتارپور راهداري سره ونتړل شي ځکه چې د مذهب په بنیاد نفرت کول یو ناوړه قتل دی او له دې انسانیت تر ټولو زیات متاثر کیږي. ادارې دي کې د ان آی ایچ سی آر ډایرکټر پروفیسر ډاکټر ساجد اوان وایي پنجاب هر ځل د غیر ملکی قوتونو پر ضد د خپل ژبې خپل کلتور او خپل خلکو دفاع کړی دا او پاکستان دا هم مني چې د پنجاب دواړو اړخونو ته هر کله د سیکانو او مسلمانانو یو مشترک کلتور لري. نو د پاکستان وزیر اعظم په وخت د نوټس واغستو نو په کار ده چې د دارنګ پیخو په وخت مخه نیول کیږي. جمهوریت پڼ خپل ادارې کې وایي د پاکستان سٹیټ بینک د ګل پورس 3 میاشتنی ریپورت جاری کړي چې پکې ویلي د دې هواد مالیاتي خساره نیمایي پاتې ده خو بل پلو ګرانی د وو کال په تاریخ کې تر ټولو لوی کچې ته رسیدلې ده. د ادارې په خبره دا وخت په پاکستان کې د تیلو او سرو زرو بیې برخه دي چې لکه بلې په ملک د ګرانی یو نوې سلسله شروع کېدای شي. ادارې وایي موجوده حکومت په ملک د اقتصادي بدلون په نوم په اقتدار کې راغلی وو خو بدلون څه و چې اوس خو اولس ته د دوه وخت روړې هم نه میلاویږي او د تیرو یو سو میاشو راهسي ګرانی ورس پورس سیوا کیږي. ادارې وایي په داسې حال کې چې سټیټ بینک ویلي د دې ملک اقتصاد خګېدو اړخ روان دی او مالی خساره هم را کمه شوې نو په کار دي چې حکومت غریب ولس په نظر کې وساتي. ادارې اخر کې وایي د حکومت د کوششونو نه انکار نشي کېدی خو دا هم یو حقیقت دی چې د ګرانی ختمولو لپاره اقدامات ونه کړه نو نورې کارنامې به یې خپل اهمیت بیلي. نو باید چې حکومت یو لمحه هم ځای نه کړي او د ګرانی د قابو کولو لپاره اقدامات وکړي. نو یو وخت ورس پاڼه خپل اداریه کې وای وزیر اعظم عمران خان ویلي د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي رستو په منطقه کې د ناباوري صورتحال او د خراب حالت کابو کولو لپاره به اقدامات کوي. اداریه وای د پاکستان د یوې ډلې سره د ملګرتیا نه کولو فیصله د ستاینې وړ فیصله ده، ځکه که وکتل شي نو د جنرال پرویز مشرف د 9/11 د پیښو رستو د امریکا سره ودرېدلو په دې خاوره ترهګري سیوا کړې، نو باید چې پاکستان راتلونکي کې داسې تېروتنه ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې موریدلای سي چې پته د مشال رادیو ډاٹ کام. واسي جرنال لیکي په پاکستان کې په لومړي ځل د سیمال میری چې عدالتونه به د پوز د ډیرو فیصلو مرسته ونه کړي. دا خبر لاغه ورسته مخته راغلی ده چې دا هیواد یو خصوصي عدالت د پوز په خواني واکمن پرویز مشرف ته د غداری په مقدمه کې د مرګ سزا ورووله. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانل کې په افغانستان کې د امریکای سفیر د کار موده په داسې حال کې پاتې ورسېد چې د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ د سولې په مذاکرات کې څه مهم پرمختګ لانه دي سوی. د دوه غدوار لیکونو مهمه برخه له فرخنده سات څخه واوري.
واسي جرنال لیکي په پاکستان کې عدالت په خوا په پرتلا اوس د پوز د زینو فیصلو خلاف معلوميږي. ته دغه هوا تاریخ تاسې پاتې شوی دی چې پکې د پوز زیاتره فیصلو مرسته عدالتونو کړی دا. د ورسپانې په خبره په پاکستان کې زیاتره وختونه په سیاسي ګوندونه او خپل مخالفین په خاموشه کولو کې بوخت پاتې شوی دی. په تیر نږدې وختونو کې هم پوز هغه کسان نیولي او یا زبرولي دي چې د دوی خلاف یې غږ پورته کړی دی. په دغو کې زیاتره د بشري حقوقو لپاره کارکونکي دي. د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان یو عدالت په خواني پوزي واکمن پرویز مشرف ته د غداري په یو مقدمه کې د مرګ سزا واوروله. جنرال مشرف په 1999 کال کې په هیواد کې بیړنۍ حالت نافذ ک او په 2001 کال کې د دغه هیواد پوزي مشر جوړ شو. له دغه وروسته په 2001 کال کې یو ځل بیا د هیواد اساسي قانون مات ک چې دغه ته د هغه په دویم وار مارشل لا هم ویل کیږي چې پکې د آئین ځینې برخې وزنډولې او یو شمېر ججان په کورونو کې نظر بند کړل. د پاکستان په 3 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو عدالت د پوز په خواني مشر پر غداری تورن کو د مرګ سزا یې ورته واوروله چې پکې یو جج تر دې پورې په خپل فیصله کې ولیکل کچېری پرویز مشرف مړ شي نو د هغه مړی دې تر 3 ورځو پورې د اسلام آباد په ډی چوک کې ځوړند وساتل شي. بلخوا واشنگتن پوسټ په خپل یو لیکنه کې وایي په افغانستان کې د امریکایي سفیر جان باس د کار موده د ګل پورس پای ته ورسېده، خو د افغان د سولې په اړه مذاکرات لا هم څه نتیجې ته ونه رسېدل. نوموړي 2 کاله په افغانستان کې کار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې ودرېدلې دي. د تیر کال د نومبر په میاشت کې افغانستان ته په یو ناڅاپي سفر کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د افغانستان د سولې په عمل کې زیات پرمختګ شوی دی. جان باس په افغانستان کې د خپل کار په موده کې د افغانستان د سولې په عمل کې ډېره خوښي ښودلې وه او په ځینو وختونو کې داسې هم معلوم شوی وو چې ګینې ډېر زر به د سولې یو تړون مخې ته راشي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ایران د ځواکمن جنرال او قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی مړی پرون د هغه په پلرنی ټاټوبی کرمان کې خاورته وسپارل سو. دغه د جنازې په مراسمو کې د ټیل ماټیل کبل لرس لر شپږ 25 کسان مړه او تر 200 زیات نور ژوبل سول. سلیمانی تیر جمعه د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا په یو هوایي حمله کې ووژل سو. امریکا ویلي چې هغه د ترګرو ډل مرسته کوله. د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې په دې اړه راپور خپور کړی چې سالم وسالی وړاندې کوي.
د ایران چارواکو د قدس واک د وجل سوي قمندان قاسم سلیمانی د جنازې مراسم وروسته له هغه وځنډول چې د ګڼګونی له کبله په ټیل ماټیل کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. د سلیمانی په پلرنی ټاټوبی کرمان کې د دغه ټیل ماټیل د علت په اړه څه نه دی ویل سوي. د 28 کلن سلیمانی له ایران بهر د تهران د پټو او پوځي عملیاتو په اجرا کې مرسته کوله. د جمعې پر ورځ د عراق پلازمینه بغداد کې د هغه وجل کېدو د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ اړیکې لا کړکېچنې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې قاسم سلیمانی عراق ته په ډیپلوماتیک ماموریت تللی وو، خو په ځواب کې پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل
Is there any history that would indicate that it was remote?
ایا داسې سابقه ست چې څرګنده کړي دغه شاغلی مهربان او د شنظم خاوند ډیپلوماټ قاسم سلیمانی بغداد ته د سوری د کوم ماموریت د پرمخ بیولو لپاره په سفر تللی وو. د خبرې نن سهار خبر اعلان وخندول په زړه پورې ده. موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده، نه یوازې په سابقه پوهیږو، بلکې د امریکا د حمله پر مهال هم پوهیدو چې دا خبره سمه نه ده. د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته تهران او واشنگتن د یو بل په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداري ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون سه‌شنبه په تهران کې له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې بیا دغه سی خبرداري ورکړ. موږ به متناسب ځواب ووایو، نه غیر متناسب، ځکه موږ قانون ته ژمن یو. موږ داسې خلک یو چې قانون ته غاړه ږدو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوندې یاغي نه یو. بلخوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وتلي قومندان حسین سلامی پرون خبرداری ورکړ چې ایران به د سلیمانی د وژنې له کبله هغه نامشخص ځایونه په اور وسوځوي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې یو کانفرنس ته ویل قاسم سلیمانی په ګڼو وژنو کې لاس درلود. جنرال سلیمانی پر امریکایانو د بریدونو لپاره په فعالانه ډول پلانونه جوړول. جنرال سلیمانی او د هغه قدس ځواک د سلګونو امریکایي او ایتلافي پوځیانو د وژنې او زرګونو نورو د چپی کولو مسؤل دي. خو یقینا پر سلیمانی د دې حمله هدف د ایران د بریدونو د نورو پلانونو شنډول وو. په امریکا کې دیموکراتان چې د قاسم سلیمانی د وژنې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه انتقاد کوي، وایي چې دا اقدام به امریکا له ایران سره یوې بالقوه ویجاړوونکې جګړې ته وڅکوي. په همدې حال کې کاناډا او په اروپا کې د امریکا ځینو نورو متحدانو له عراق څخه په موقت ډول د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي دي. ناټو هم ویلي چې په عراق کې خپل روزنیز ماموریت په موقت ډول ځنډولی دی.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. امریکا چې د قدس واکم کمانډان په بغداد کې په ډرون برید کې واجه هغه د شام په چارو کې ملاس درلود. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي قاسم سلیمانی هغه کس و چې له برکت د شام د ولسمشر بشار الاسد حکومت تر اوسه د یاغانو په وړاندې ټینګ ولاړ دی. په دې اړه نور تفصیل له نجیب امیر څخه واوري.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي تیر کال چې د شام ولسمشر بشار الاسد تهران ته سفر وکړ نو د ستر مذهبي مشر او ولسمشر تر څنګ ورسره د انقلابي ځواک پیاوړي قومندان قاسم سلیمانی هم لیدل. په هغه لیدنه کې د ایران د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر نو موجود، نو ځکه هغه د اعتراض په توګه له خپلې دندې استعفا ورکړه. له هغې جوتېدا چې په شام کې د ایران پالیسي چا پر مخ وړله. اژانس لیکي قاسم سلیمانی د 2011 کال راهیسې د شام لپاره د ایران کړنلاره په لاس کې لرله او هغه په تیرو نهو کلونو کې د یاغیانو په وړاندې د ولسمشر بشار الاسد ننګه کوله. نوموړي په داسې مهال د اسد د نظام د ژغورلو لپاره کار کړو چې یاغیانو د سر خار د مشق نه خواو شا ټول ځایونه محاصره کړي وو. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي قاسم سلیمانی له ټولې سیمې شیا ملیشا ډلې سره یو ځای کړی وي سو د شام د پوز ملاتړ وکړي او په مرسته یې هغوی د بایللو ساحو په بیا نیولو بریالي شي. نوموړي د اسد د حکومت د ړنګېدو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي ول. اژانس لیکي په بغداد کې د امریکا لخوا د ایران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی په نخښه کېدل په شام کې د ایران ملاتړ لرونکي زرګونه پوځیان اغیزمنه ول شي. نوموړي چې د کوم ملیشو شبکه هلته جوړه کړې و هغه به په شام کې موجوده وي او هلته د موجودو سلګونو امریکایي سرتیرو سره به تصادم رامنځته کیږي. په برتانیې کې مېشت شام د چارو یو شنون کې ډینی میکه ویلي په شام کې د ایران له ملاتړه برخمنې ملیشي په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای دي چې ځینې ساحې امریکایي اهدافو ته نږدې پرتې دي. د نوموړي په وینا که د ایران او امریکې ترمنځ جګړه شروع شي نو دغه ملیشي امریکایي اهداف په نښه کولی شي. د نوموړي په وینا د جنگ میدان به عراق او شام وي او دا به له ډیرو زاویونه بدې پایلې ولري. اسوسییټډ پریس لیکي که عراق امریکایي ځواکونو ته ووایي چې د هغوی خاوره دې پرېږدي نو په شام کې میشت امریکایي سرتیري به هم خپل د رسد او کومک مهم او ستراتیژیکه لاره وبایلي. که څه هم د عراق پارلمان د تیرې یکشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې امریکایان دې له هېواده ووځي، خو دا لا نه ده څرګنده چې حکومت به دا کار عملي هم کړي او که نه.
په ورته موضوع کې پاتې کیږو. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډان رسپانې په یوه اداره کې لیکلي چې په بغداد کې د ایران د قدس ځواک د پیاوړي مشر قاسم سلیمانی د وژنې وروسته تهران د 2015 کال له اټومي لوزنامې څخه د ژمن نه پاتې کېدو اعلان کړی دی. په اداره کې راغلي د تهران غصه پر خپل ځای، خو باید داسې پریکړې وکړي چې د ایراني ولس په ګټه وي. شاهین بنیری د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
په ادارې کې راغلي چې کله ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2018 کې له جوهري لوزنامې نه د وتلو اعلان وکړ، نو دا لوزنامه غیر فعاله وګرځېده. خو اوس چې ایران هم ورته د ژمن نه پاتې کېدو ویلي، نو په عملي توګه له منځه تللې ده. دا لوزنامه د نړیوالې ډیپلوماسۍ بریالیتوب ګڼل کېده او مرامې دا و چې نړیوالې کمپنۍ د ایران سره کاروبار هم وکړي او د امریکایي بندیزونو د اغیز نه هم ځان خوندي وساتي. له لوزنامې د امریکا د وتلو په نتیجه کې په ایران نوي بندیزونه عملی شو چې ورسره اقتصاد ته تاوان ورسید. اوس چې د واشنگټن او تهران ترمنځ دښمنی یوې خطرناکې ساحې ته ورننوتې ده، د ایران پریکړه امریکا لا بانه په لاس ورکوي چې دغه هیواد پر ضد اقدام وکړي. ورسپانې لیکلي په دې کې شک نشته چې د القدس ځواک د پیاوړي کمانډان قاسم سلیمانی په یو امریکایي برید کې په وجنه په ایران کې ډېر خپګان او غوسه ده، خو په داسې خطرناکو وختونو کې ایران باید د زغم او هوښیارتیا نه کار واخلي. د جنگ په صورت کې بعد ایران لپاره ستونزې لا ډېرې شي او په داسې حال کې چې اقتصاد یې له وړاندې کمزورې دی، ایران نور بار نشي وړلی. ایران باید داسې عکس العمل وښایي چې په ځمکني حقیقتونو ولاړ وي. د دې سره سم باید نړیواله ټولنه ولسمشر ټرمپ هم له جنګه د راګرځولو لپاره نور زیار وباسي. ولسمشر ټرمپ دړکه ورکړې وه چې په ایران کې 22 کلتوري ځایونه به په نښه کوي. کچرې داسې وشي، نو د بشري حقونو د سار د نړیوالې ادارې په وینا به د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. د ادارې په پای کې راغلي چې د مذاکراتو پر ځای په واشنگټن کې ځینې جنگ پلوه د ایران پر ضد د اقدام لپاره بهانې جوړوي. ایران باید د دې خطرناک اشتعال مخه ونیسي او په عقل او پوهه سره ورته ځواب ووایي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او سو د افغانستان پر لور. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د افغانستان د سولې پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅه کوي. مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ایران په افغانستان کې له طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو سره له خپلو اړیکو په ګټه د سولې پروسه زیانمنوي. بلخوا په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په سیمه کې وروستي بدلونونو امریکا او طالبان د سولې د ګډې موافقې لاسلیک ته نږدې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
مایک پومپیو پرون سیشن به په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو ملاتړ کوي.
ان افغانستان there's an aspect of that conflict that
پاپنسن کې د بوهران داس یو اړ خسته چې نوري پاملرنې ته اړتیا لري چې هغه پاپنسن کې د ایران د اسلامي جمهوریت د حالت دی. ایران د سولې لپاره په سیمه ایز او نړیوال اجماع کې له یو ځای کېدو ډډه کړې او په واقعیت کې نن هلته د افراطي ډلو د ملاتړ لپاره په خپل اوږدمهاله او نړیوالې هڅې سره د پاپنسن د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره په فعالانه ډول کار کوي. ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نور افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په ګډون ایراني چارواکو تر دې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د ارتباطاتو هدف د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویل ایران له پخوا راهیسې د حقاني شبکې غونډې له افراطي ډلو سره ارتباط درلود.
Most people know about Iran's proxy.
زیات کسان په عرب هیوادونو کې د ایران په نیابتي شبکو خبر دي. خو د ایران رژیم له طالبانو او نورو اړوندو ګروپونو لکه حقانی شبکې د توري بوري او مولا د دوله ډلو سره ارتباط لري. د ایران په ناولې لوب کې شکیل کېدل به یوازې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي. د شغلی پامپیو د پرونی وینا ډیره برخه د ایران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه وه. سلیمانی تیر جمعه د ایران د گاونډي هیواد عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه بیا اساس وبلل چې پکې ویل سوي قاسم سلیمانی عراق ته په یوه ډیپلوماټیک ماموریت ورغلی و. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي و چې سلیمانی په دغسې یوه ماموریت بغداد ته تللی و چې ووژل سو. په همدې کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د دفاع له وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر وروستیو امنیتي تحولاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی پرون په ټویټر کې لیکلي چې دواړو لوریو ومنله چې د دې وخت د څو د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ سم د لاسه کم سي. اوس پښتنه ولړیږي چې د قاسم سلیمانی وجل کېدل او تر هغه وروسته ولړ سوی کړکیچ څومره کولی سي د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله مند دی چې په سیمه کې وروستي تحولات به د دې سبب سي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې یو موافقه ژر نهایي سي. د دغه وزارت سلاکار عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وویل
سلیمانی چې څنګه وویل سو دا وجلو شو دلته نورم په منطقه کې وضعیت کړکېچن سو او امریکایانو طالبانو دپاره اوس ډېره زمینه و دې ته مساعده سو چې دوی وکړي ته سره ورسېږي. خلیلزاده ډېره وخته لیکي اما اوس داسې معلومېږي چې دا موضوع نهایي سوې ده او بالاخره فاینل کېږي. به
د امریکا او طالبانو ترمنځ تر اوسه د سولې کومه موافقه لاسلیک سوې نه ده. د غربي رسنیو د راپورونو لمخې د امریکا متحده ایالاتونه یو ور بیا له طالبانو سره د سولې پر یو موافقه د سلکې دو هڅه کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو ننګرهار ته. د افغانستان ننګرهار ولایت اوسیدونکو وایي چې یو شمیر مخپټي میرمنې او ماشومان د شهر په بیلابیلو برخو کې په ښکاره توګه په نشي توکو ګروژ دو کسان باندې نشي توکي پلوري، خو پولیس یې مخه نه نیسي. دوی وایي چې که د نشي توکو د پلورلو مخه ونیول سي د روژ دو کسانو په شمیر کې به نور هم زیاتوالی راسي. خو د ننګرهار پولیس بیا وایي چې دوی د نشي توکو د پلورلو په برخه کې جدي اقدامات کړي او کوي. په دې اړه نور تفصیل باز محمد عابد راکوي.
په جلال آباد ښار کې پر نشئی توکو د اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی چې د ښار اوسیدونکي لامل په ښکاره توګه په ښار کې د نشئی توکو پلور یادوي. دوی وایي چې د نشئی توکو کاروباریان د نشئی توکو په پلور کې له مخپټو میرمنو او ماشومانو کار اخلي. د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو اشوق الله او محمد ولی شینواری مشال راډوی ته وویل
پرون سهار تقریبا و بجې ما زنانه ولیدی چې د رکشې نه راښکتې شوې. دغلته یو تنې ولاړو پوډرې ورکړه او بیرته د چادرۍ سره ژېړې رکشې ته وخته. دوی د مخنیوي دپاره دوی څه کوي؟
لغمانه دې سره ډېر زیان دي او ډېر زیات دي او بل چې د هر کورولا والا راځي او دغه تریاک خرڅوي.
په جلال آباد ښار کې په نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر زرګونو ته رسیږي چې د ښار په بیلابیلو برخو کې د واټونو پر سر نشئی توکي استعمالوي. دوه تنو مشال راډوی ته وویل چې په اسانۍ سره نشئی توکي ترلاسه کوي.
ټول ځوانان هم د دغه نشو ته مخه شوی. دلته مارکو کې ملاوي، دلته خار کې ملاوي، ارزي کې ملاوي. حکومت مخنیوي نه کوي نو بس ارزي کې د رور سره بس مارکو کې
مارکو باندې موږ خلکو ته بنر عارف.
بلخو د ننګرهار امنیه قومندانۍ بیان پرید خان وایي چې دوی په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د نشئی توکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې او په دغه برخه کې زیاتې لاسته راوړنې هم لري. په جلال آباد ښار کې په نشئی توکو د روږدو کسانو لپاره کابو شپږ کاله د مخه یو سل بستریز روغتون هم جوړ شوی چې د شپږو میاشتو په دوران کې یوازې سل تنه تر درملنې لاندې نیسي او حرفوي کارونه پرې زده کوي. خو په ښار کې په نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر زرګونو ته رسیږي چې د ښار اوسیدونکي په نشئی توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره دا روغتون ناکافي ګڼي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
ل جلال آباد زو د خوست پر لور زموږ غل مشال رادیو خوري. د افغانستان د خوست د شیخ زید پونتون کادریر روختون چې څلور میاشتې مخکې فعال شوی او د 50 روغتیایي کارکونکو لري ډیر لږ ناروغان ورته د ناروغیو د درملنې لپاره مراجعه کوي. د روغتون مسؤلین یې لامل د برېښنا او بودیجې په ګډون ځینې ستونزې یادوي. د خوست شیخ زید پوهنتون کادري روغتون ته په 2013 کال کې متحده عربي اماراتو د 8.5 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت پرمختللې طبي ټکنالوژي اخیستې، خو تر اوسه ورڅخه استفاده نه ده شوې. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
سره له دې چې د خوست د شیخ زید پوهنتون د کادري روغتون د پرانیست او فعالیت له پیلېدو څلور میاشتې تیریږي، خو بیا هم په دې ولایت کې د یاد روغتون حقیقي فعالیت نه محسوسیږي او د ناروغانو مراجعه ورته په نشت حساب ده. د کادري روغتون مسؤلین او مشال راډیو ته وویل د دې روغتون طبي ټکنالوژي فعالېدل 1500 کیلوواټ برېښنا ته اړتیا لري، خو د دوی شته جنراتور 110 کیلوواټ دی. ودانۍ وړه ده، کارکونکي د دې ټکنالوژۍ له کارونې سره نابلده دي او د لابراتوار په برخه کې هم ستونزې لري. د کادري روغتون سرطبيب ډاکټر تاج ملک سمیم وایي دوی اوس یوازې په رسمي ساعتونو کې سراپا ناروغان ګوري او نور امکانات ورسره نشته.
تر ټولو اول ضرورت ته چې باید برق موجود وي، بودیجه ډیره ضرورت ده. په 1998 کال کې روغتون د وزارت تحصیلات عالی نه او وزارت مالیه نه رسمي بودیجه نه لرو، نو چې نه لرو تاسو پوهیږئ چې بیا یو شای مخکې نشي تللی. طبي سامان او آلات چې هغه ډېر ماډرن دي، د هغې په ټریننګ کې هغې ته ضرورت دی، او بل مونږ د تعمیر په هکله ډېر هغه لرو.
د شیخ زید پوهنتون تدریسي روغتون پوهنتون پورې جوخت آباد شوی او یوازې یوه درې پوړیزه ودانۍ لري چې شته وسایل او لوازم پکې نه ځایږي. د روغتون لپاره شپږ کاله وړاندې تشکیل منظور شوی او له هماغه وخته روغتیایي او خدماتي کارکوونکي معاش اخلي، خو فعالیتونه تر دې وروستیو میاشتو ځنډیدلي ول. د روغتون د ایکس ری څانګې مسؤل ډاکټر سیف الرحمن وایي د اوس لپاره د ناروغانو سره د بیړنۍ مرستې امکانات لري، خو د بستر په ګډون به فعالیت هغه وخت منظم او سلري ساته شي چې دوی ته د روغتون بودیجه منظوره شي.
د نه بعد مې ان شاء الله تعالی بستر او د شوی نه کله بودیجه منظور شي. بستر مې پاز سی پلان مونږ او پی ډی ناروغان او پتنګ کې ایمرجنسی ناروغان سکم دي هر ازي مونږ ته مراجعه کوي.
د پوهنتون تدریسي روغتون د مهال 25 تنه روغتيایي او خدماتي کارکونکو لري چې د مسؤلینو په وینا هر ورځ تر لاسو پورې بیماران ورته د تداوی په خاطر مراجعه کوي. حال دا چې په خار کې یو معالج ډاکټر ته د ورځې له 500 تر 300 پورې ناروغان د درملنې لپاره ورځي. د روغتون د بیړنۍ خونې مشر ډاکټر محمد سلیم موي دوی کولای شي ناروغان او ټپیان سره عاجل کومکونه وکړي، خو تر اوسه دې روغتون ته د ناروغانو مراجعه لګیده.
ایمرجنسی مریضون کنه دلته اول داخلو 500 مان شو، مثال 10 مریض شو چې اکسیجن ته ضرورت لري کنه، یا امپټیشن یعنی پکې کته نو ار رقم اجل لګیږي اول دلته بستر کوم.
د خوست شیخ زید پوهنتون د کادری روغتون مسؤلین وایي دا روغتون داسې ټکنالوژي او وسایل لري چې د سیمې د هیوادونو په روغتونونو کې کم ساری دي، او که په حقیقي معنا دا روغتون فعال شي تر ډیره به بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د بیمارانو د تګ اړتیا کمه شي.
زندګي چیرې